په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د شخړو د اوارولو کمیسون چارواکي وایي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو یو شمېر کاندیدانو منلی چې له ځینو کاندیدانو سره په یو ټیم کې یو ځای شي. دا مو د خبرونه د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په سویس کې د سوریې په اړه د نړیوال کانفرنس نن دوهم ورځ ده، خو د یو سیاسي حل نښې نښانې په کې نه تر سترګو کیږي. د یوکراین د حکومت یو سیاسي مشر وروسته تر هغه چې د روان بحران د حل په هدف تېره ورځ له ولسمشر یانوکوویچ سره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدي، د عمومي احتساب لپاره غږ کړی دی. خو پیل کورنیو خبرونو کوو. د افغانستان اړوند خبرونه له صفي الله سانګزین اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. په کابل کې د سیاسي شخصیتونو یو شورا وایي هڅې روانې دي چې د راتلونکو ولسمشر انتخاباتو ځینې کاندیدان د یو بل په ګټه تیر شي. او د سرپل چارواکي وایي پولیسو یو ځوان نیولی چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي. اوس هم پوره خبرونه. په کابل کې د سیاسي شخصیتونو یو شورا وایي هڅې روانې دي چې د جمهوري ریاست را انتخاباتو ته ځینو کاندیدان یو بل په ګټه تیر شي او په دې توګه د کاندیدانو شمیر راکم شي. د شخړو د هواري د کمیسیون یو مسؤل اسدالله وفا چې د دې شورا غړی دی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د لوی کندهار لوی لنګار او دارنګ د لوی فکیا سمون څه سمې لري، هغه چې لوی راته سره چې مشترکان وجه ته زه حل لاپې ده. ټول ته خوځه ګمان نه کوم چې ټول جراس خو ان شاء الله مش خوشبونه شي او شپږ مو بسره ځي.
افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لستنه ولاړ دي. په خو هم داسې هڅې شوي چې ځینې کاندیدان له خپلې کاندیداتورۍ تیر شي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړي. د سرپل چارواکي وایي یو ځوان نیولې چې غوښتل انتحاري حمله وکړي. د سرپل امنیه قومندان پاسوال نور حبیب نور ازادي رډیو ته ویل، دا ولس کلن ځوان تیر ورځ له یو راده موټر سایکل سره د کوهستاناتو پولیسوالۍ کې نیول شوی دی. نیول شوی نظر شاه ویلي د زینو خلکو دوکې خوړلې او ځان انتحاري حمله ته تیار کړیو. په خو لا تل سو کلونو کم عمره هلکان مخکې لدی چې انتحاري حمله وکړي نیول شوی دی. د کونړ جلال آباد په لویلار په هماین چودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رډیو ته ویل، یو ماشوم او یو محلي پولیس په دې چودنه کې چې نن سهار د کونړ په نوابات سیمه کې شوي ټپیان دي. ښاغلی سید خیل دا کار د دولت د وسلوالو مخالفینو وباله حکومت چا د دې په مسؤلیت نه دی منلی. د ایوب استاد خوږ غږ مو واورید، هغه څوک چې اوس د ناروغۍ په بستر کې پروت دی. که څه هم د ننګرهار فرهنګیان د یاد سندرغاړي د درملنې لپاره پیسې ټولوي، خو ویل کېږي د لاښې درملنې لپاره پیسې کافي نه دي. دوی له دولته غواړي چې د ایوب استاد ښې درملنې په خاطر همکاري وکړي. د افغانستان یو شمېر هنرمندانو د ژوند په وروستیو کې د بېوزلۍ له امله په داسې حال کې له نړۍ سترګې پټې کړي چې د دولت له پامه لوېدلي. اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې د کانفرنس نن دوهم ورځ ده، خو د جګړې د ښکېل خواو له لوري په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جوړجاړي نښې ان لیدل کیږي. د سویس په مونتریو کې پرون د سولې خبرې له جنجالونو سره ملګرې وې. د سوریې د رژیم استازي د غوښتنه رد کړه چې ولسمشر بشار اسد د انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره له واک څخه لرې شي. دواړه رقیبي خواوې باید د جمعې پر ورځ د لومړي ځل لپاره په جنیوا کې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي، خو ترمنځ یې ژور اختلافات په دې اړه چې آیا دا خبرې به تر سره شي او کنه شکونه پورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری دغه کانفرنس ته پروسه وبلل او ویل چې په دې پوه دی چې خبرې به سختي وي. خو د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي اخدر ابراهیمي هیله خود چې دواړه لوري به د بشري مرستو رسولو د بندیانو د تبادلې او سیمه ییز اوربند په ګډون پر ځینو مسایلو خبرې پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بنن د هغه نړیوال اقتصادي غونډې د ګډونوالو پاملرنه ځان ته جذب کړي چې د سویس په داوس کې جوړیږي. روحانی به د نړۍ شاوخوا 2500 سوداګرو او سیاسي مشرانو ته وینا وکړي. تمه ده چې د ایران ولسمشر به په خپل هیواد کې د پانګونې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اقتصادي نړیوالو بندیزونو ځپلی. خو تهران وایي چې له نړیوالو قدرتونو سره د موقتي اټومي موافقې پر اساس بندیزونه مخ په لری کېدو دي. پر روحانی سربېره د ایران هیئت ډله کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د تیلو وزیر بیژن زنګنه هم شامل دي. ایرانی چارواکو د داو زونډه د ایران لپاره د اقتصادي فرصتونو او هم د تهران د سیاستونو د خولو لپاره یو ښه فرصت بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سخت سره منتقد دی، له روحاني وروسته د غونډې ته وینا وکړي. دا مصر د کورنیو چارو وزیر وایي نامعلومو وسلوالو چې مخونه پټو او پر موټر سایکلونو سپارول 15 پولیس په ډزو وشل. د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې چې نن په بني سویف او ولایت کې شوی دی، دو پولیس ژوبل دي. په مصر کې د پوځ لخوا تیر کال له واک څخه د منتخب ولسمشر محمد مرسی له لرې کېدو وروسته په دې هیواد کې بمي حملې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. دا حمله په داسې حال کې شوې چې له واک څخه د پخواني واکمن حسن مبارک د لرې کېدو درېمې کلیزې ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر د عراق د پارلمان له رئیس سره د عراق پوسته د سنی وسلوالو د جذبولو پر مسأله خبرې وکړې. د امریکا د جمهوری ریاست مرسیال جو بایدن هم د عراق د پارلمان له رئیس سره چې مخکخ سنی مشر هم دی کتنه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له اوسامه النجفی سره په عراق کې د تروریزم ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د عراق د انبر ولایت یو شمېر سنی مذهبو قبایلو له حکومتي ځواکونو سره د هغو سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې القاعده پورې اړوند وسلوالو نیولی. اخوا د عراق صدر اعظم نوری المالکی پرون په بغداد کې د انبار ولایت د قومي مشرانو غوښتل چې له خپلو سیمو څخه د القاعده د وسلوالو د وستلو لپاره ګامونه واخلي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف وایي په ساحلي خرسوچی کې د اولمپیک د ژمنیو لوبو د امنیت په اندېښنې شته، خو دا ستونزه په هغه اندازه ده چې په نورو هیوادونو کې هم د اولمپیک لوبې ورسره مخ وي. له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې مدودیف ویلي دا خبره چې په سوچی کې امنیتي ګواښونه زیاتېږي سمه نه ده. د دې اوازو په اړه چې د چچنیا د سخت دریځو وسلوالو مشر داکو عمروف ژوبل شوی او که څنګه، د روسیې صدر اعظم ویل تر کومه چې روسیې چارواکو ته دا ثابته شوې نه وي امنیتي ځواکونه به هغه ژوندی وبولي. او د اوکراین د حکومت یو سیاسي مشر وروسته تر هغې چې دروان بحران د حل په هدف تېره ورځ له ولسمشر یانوکوویچ سره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، د عمومي اعتصاب لپاره غږ وکړ. د پرونیو مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې د دریو کسانو له وشل کېدو وروسته د اپوزیسیون غړو ویتالی کلیچکو، آرسینی یاتسینیوک او واولتیانی بوک له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وغوښتل چې نن له وخت نه مخکې انتخابات اعلان کړي. بلورته بیا ولسمشر یانوکوویچ ویلي د اپوزیسیون له مشرانو سره پرونی خبرې د راتلونکو مذاکراتو لپاره لومړی ګام دی. په همدې حال کې تېره شپه هم په مرکز کیف کې حکومت ضد مظاهرو دوام وکړ.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د شخړو د اوارولو د کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو منلي چې له ځینو کاندیدانو سره په یو ټیم کې یوځای شي. د دې کمیسیون مرستیال اسدالله وفا
ټول ته خو زه ګمان نه کوم چې ټول دې راشي، خو انشاءالله موږ خوشبینه چې شپږ مو به سره یوځای شي.
د ښاغلي وفا بشپړې څرګندونې وروسته په یو رپورټ کې لرو. په همدې چې آیا د کاندیدانو شمېر کرا کم شي د خلکو لپاره به څه ګټه ولري، په دې اړه له کابل د یو شمېر کابل خاریانو نظرونه هم در سره شریکو. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د امنیت د لا ټینګښت لپاره د غیر قانوني زری موټرو تګ راتګ بند کړي. په دې اړه موږ رپورټ لرو. د بلخ ولایت د معلولینو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ستونزو له کبله دوی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څنګه چې په کار ده ګډون نشي کولای. د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو لبناني ریسټورانت انتحاري حمله کې د امرودین په نامه یو 22 کلن زلمی هم په وژل شو کسانو کې شامل و. دا څوک او څه ترې پاتې دي په دې اړه له کابل یو رپورټ لرو. همدارنګه په یو بحث کې د فریډم هاوس موسې په هغه تازه رپورټ وغږیږو چې افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راوستي چې آزاد نه دي. د ګوړیا چار تنظیم پروګرام هم مهیر. دا د ازادۍ راډیو دا دوستانو تاسو مخ پرونی په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ نو بیا هر چیرې چې کولای شئ زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ او زموږ ویبپاڼه کې زموږ مطالب له عکسونو، تصویرونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼه پته مو ده azadiradio.com. د شخړو د اوارولو کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو منلي چې له ځینو کاندیدانو سره په یوه ډله کې یوځای شي. د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لستنو ځانونه کاندید کړي دي. د شخړو د اورولو کمیسیون مرستیال اسدالله وفا نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو په شمیر کې کموالی راشي. له کابل پرې د خان محمد سیند راستولې رپورټ اورو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د شمیر کمولو ته د روانو هڅو په لړ کې د شخړو د اورولو د کمیسیون مرستیال اسدالله وفا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې هدف لپاره د هیواد د زنونو د مشرانو یوه غونډه جوړه شي. ښاغلي وفا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو منلي چې له خپلې کاندیداتورۍ به تیر شي. که څه هم نوموړي د دې کاندیدانو نومونه وانخیستل، خو وی ویل چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د مختلفو قومونو په لسګونو مشران سره راټول او د موضوع پر څرنګوالي به مشورې وکړي.
ټول ته خو زه ګمان نه کوم چې ټول دې راشي، خو انشاءالله موږ خوشبینه چې شپږ وو به سره ځای موږ په دا کلي به اکثریت یا ټول دا اکثریت یا وینې چې سپین ږیري د لوی کندهار لوی دنګار او دارنګ د لوی فکیا سمون څه سپین ږیري هغه چې لوی راته چې مشترکان وجهه ته ځه الله پیدا
نو موړې وای د کاندیدانو ترمنځ د خبرو لپاره د دوی هڅې له دولتي موقفه نه دي، بلکې دا هڅې د یو شمیر سیاسي سیرو لخوا په مستقله توګه پر مخ ځي. د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو لسوتنو ځانونه کاندید کړي دي. ښاغلی وفا په دې نظر دی چې د کاندیدانو وسنۍ شمیر زیات دی او د انتخاباتو په پروسه کې به د احتمالي ګډوډیو سبب شي. بلخوا د هیواد د سیاسي چارو ځینې پوهان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان په درې ډلو ویشي او باوري نه دي چې ځینې به له کاندیداتورۍ لاس واخلي. حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل ممکن د جمهور رئیس حامد کرزی یو شمیر پلوی کاندیدان په څو ګروپونو کې سره یو ځای شي.
په دوی کې دغه د واته ګروپ د کاري شپ کې تقریبا کېدای شي چې یو دوه ډلې یا درې ډلې تناسرای ولري، اما دا باقی هم د همدې لپاره نومان شوي دي چې د راتلونکي دولت نه امتیاز ترلاسه کړي. اما بیا هم دغه لیزل چې روانې دي لکه په خواهش نتیجه نه ورکړي. دوی غوښته چې د نوماندانو شمیر راکم کړي. هلته هم دوی بریالي شوي نه وو او زه فکر نه کوم چې آینده کې دوی بریالي شي.
سو میاشتې مخکې د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته هم د اسدالله وفا په ګډون د سیاسي شخصیتونو یوې 15 کسیزې شورا هم هڅه کړې وی چې د دې کاندیدانو شمیر راکم کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دي توانېدلې. سره له دې چې د شخړو د اوارولو د کمیسیون چارواکي هیلمن دي چې د زنونو د قومي مشرانو غونډه به ځینې کاندیدان د یو یا بل کاندید په ګټه تیرېدو ته وهڅوي، خو کارپوهان وایي چې انتخاباتي مبارزو ته به د وخت کموالی او ځینې امتیاز غوښتنې د دې سبب شي چې یو شمیر کاندیدان دې کار ته غاړه کې نه ږدي او په دې برخه کې به روانې هڅې بې نتیجې پاتې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
سعید اکبر. کسان کم اوسیږي نو رایې مثبتې اچول کېږي. صحابه کرام چې کومه هلته رایګیري کوله پس د وفات حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه خو ډېر وو. یو لس یولس کسه کېناسته په دې شورا وکړه چې باید خلیفه څوک اوسیږي. هغه و چې انتخاب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې وک. کله هوښیار کسان کېني هغه ته دا چې کم اوسیږي هغه خپلې نتیجې ته رسیږي، او که سړی عام خلکو ته اجازه ورکړي نو هغه داسې کسان هم وي چې هغې نظر ډېر ضعیف وي، هغه اصلي مرام یو نو هزار باور کوي.
نوم می صبر الله که زیات شي پاس پروانه لري، که کم شي د هر یو چې نصیب د خبر رئیس جمهور کېږي خو هر یو خپل رأی وړي مطابق د رأی رئیس جمهور کېږي.
نوم می عطا رحمان د کاپیسا. کم ده فایده لري سه ټول کمپاین په صحیح تګ تو غږ کول ایسي او تیز هم خیاو نیول کېږي او بل داسې د سم وخت شمیرلو کې دقیق شمیر کې کا سلور نفر 15 کسې دی موږ شمیرل کېږي یا وی ټاکل کېږي که ول اس نفر به د ول اس نفر یو از ده هم ډیرږي او بل د کمپاین نم ډیر نوم نیره ولی دا کمی خدام.
تاسو له پیغامونو څخه څو پیغامونه و چې د کاندیدانو د شمیر د کمیدو په اړه پکې تاسو نظرونه راټول شي وو. زموږ غږ آزادې راډیو ناوړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په هدف د غیر قانوني موټرو تګ راتګ بند کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي د چهار شنبه په ورځ آزادې راډیو ته وویل چې ټول هغه غیر قانوني زغروال موټر به ودرول شي چې د فعالیت قانوني اسناد ونه لري. په دې اړه به له کابل د سید کمال شاه عارف راستولې رپورټ واورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د لاښه کېدو په هدف هڅه کوي چې د ټولو هغه غیر قانوني زرې موټر فعالیت بند کړي چې دا مهال په یو ډول نه یو ډول ورڅخه یو شمېر کسان استفاده کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شهر شوې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د یو شمېر کسان لخوا په غیر قانوني ډول د زرې موټر څخه کار اخیستل قانون ماتونه او د امنیت د خرابېدو لامل ګرځي. ښاغلی صدیقی وویل چې تر دې وروسته به پولیس ټول هغه زرې موټر ودروي چې د فعالیت قانونی اسناد و نه لري.
اول دا چې دغه عمل غیر قانوني دی، یعنی په دې کې شک نشته چې هر هغه څه چې د قانون سره په ټکر کې وي باید د پولیسو لخوا وڅارل سي، او که چیرې داسې کسان وي چې له دغه وسایلو څخه له اسنادو بغیر کار اخلي باید ودرول سي. دا د پولیسو له دندو څخه دي، او که چیرې دوی د ډول مواردو سره مخ کیږي باید د قانون له مخې ورسره چلند وکړي.
د ښاغلي صدیقی په خبره چې پولیسو تر ډیره په یو شمېر ولایتونو کې غیر قانوني زرې موټرونه درولې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د کورنۍ چارو وزارت د زور په شاوخوا کې زرې موټرونو ته د فعالیت قانوني اسناد ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو څېړونکي هم د غیر قانوني زرې موټرو تګ راتګ د امنیت د خرابېدو یو عمده لامل بولي. د دوی په وینا د غیر قانوني زرې وسایطو کارونه د خلکو لخوا آزادي او د حکومت لخوا پرې کوم محدودیت نه دی لګول سوی. د چارو کارپوه عمر صافی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د غیر قانوني زرې موټرو ډیره برخه د زورواکانو لخوا کارول کیږي چې په ځینو مواردو کې پولیس هم د هغوی په درولو کې پاتې راځي. نوموړي په دې اړه وویل
په اوس وخت کې چې دغه موټر دلته وجود لري د دې هیڅ نوع ریکارډ هیڅ نوع ډیټا د کشفي ارګانونو سره نشته. که هر کوم جرم کیږي دوی نشي کولی چې هغه په اسانه پیدا کړي. زما په اند د پولیس ګمرکونه او مالی وزارت په کار چې دی یو میکانیزم د دې موټرو د کنټرول لپاره جوړ کړي په ګډه دغه موټر حداقل د حکومت یا د کشفي ارګانونو ته کنټرول لاندې راشي.
د ښاغلي صافی په باور په افغانستان کې شاوخوا 15000 زرې موټرونه شته چې ایساف ځواکونه ورسخه کار اخلي. ښاغلي صافی همدارنګ زیاته کړه چې پولیسو ته دند ورکول سوی څو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. افغانستان ته د زرې موټر واردات لدی هیواد څخه د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره کم سوی هم دي. مهال دغه موټر ډیر د پارلمان د وکیلانو د کابینې د غړو او د هیواد لوړپوړو چارواکو لخوا کارول کیږي. نامنی د دولت وسلوال مخالفین لخوا د انتحاري حملو ترسره کیدل د دې لامل سوی څو چارواکي د خپل ځانونو د ساتلو لپاره دا ډول موټر وکاروي.
د بلخ ولایت مولولین وایي هغه ستونزو ته چې دوی به د ولسمشرۍ ولایتي شورا په راتلونکو ټاکنو کې ورسره مخ وي مخکې تر مخکې که ورته په موقع سره د چارواکو لخوا توجه ونه شي نو دوی به ونه شي کولای چې په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاري. په دې اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راستولی رپورټ واورو.
سید محمد یزدان پرست په بلخ کې د سولې عالی شورا د کمیټې غړی او د امیدې حمزستی په نامه د مالوینو د ټولنې مشر وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون مو په موقع سره ستونزو ته د حل لاره پیدا نه کړي په هغه صورت کې به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شورا په ټاکنو کې معلولین برخه وانخلي. فواد په بلخ ولایت کې یو له همدې معلولینو دی او نوموړی د معلولینو هغه ستونزې چې باید د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر ورته رسیدګي وکړي داسې بیان کړي.
ضرورت داریم به خط بریل باید اوراق به خط بریل
شرایط چې تر اوسه نه دي مساعد شوی زموږ ګټیا دیته ده چې د رایو پاڼې باید په بریل خط وي. د رای ورکونې په سایټونو کې د رم زینو شتون ضروری دی تر څو معلولین په اسانۍ سره د ولچر په وسیله تګ راتګ وکړي او امنیتي اندېښنې
مراکز انتخابات و.
سید محمد یزدان پرست د همدې معلولینو څخه یو بل تندې چې ازادي راډیو ته د معلولینو عمده ستونزې د رای کارونې طریقې سره نه بلدتیا نقل وسایطو ته نه لاسرسی او د ټاکنو د پروسې سره ناسم آشنایی په ګوته کړه. د یې پاړه
کار کرد کمیسیون مستقل انتخابات در تطابق با مواد 23 33
و ټاکنو د خپلواک کمیسیون کړنه د اساسي قانون د درویشتم مدری دشم او 35 موادو خلاف دي ځکه چې معلولینو ته یې سہولتونه نه دي برابر کړي او له دوی سره یې همکاري نه تر سره او کوم معلول یې د یاد کمیسیون کارکونکو په توګه نه دي. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفتر مشر عزت الله ارمان د معلولینو په وړاندې شته ستونزمنی او په موقع سره د حل لارې د نشتون په اړه زیاته کړه.
اما د افغانستان ټاکنو خو تاسو پوهیږي موږ نه وای نهادي نه وای په خم په دیموکراسي په لورې خایده او دا یو ځله وخت په کار لري د ته باید زمينه مساعد شي او انشاءالله چې آینده کې دا معیارونه هم باید په نظر کې ونیول شي چې د دې لپاره دا هم کومک وسي او دا چې د دې دا رای سره کم باید مسئول وی دا کمیسیون مستقل انتخابات ټول زمینه مساعد کړي د ناظرین مشاهیدین د داخلي بین ملل
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس په ټول هیواد کې شهدا او په ګډون د هیواد 2.5% وګړي معلولین برابروي. د یادولو ده چې په تیرو ټاکنو کې هم د رای ورکونې د کارت نه درلودل د رای کارونې له پروسې سره نه بلدتیا، امنیتي اندېښنې او د ټاکنیزو سایټونو د مسؤلینو ناسم چلند په ټوله کې د هیواد په سطحه د معلولینو په وړاندې لوی خنډونه ول. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
و موردل چې د بلخ ولایت معلولین وایي که د دوی ستونزې هواری نشي او ځانګړې اسانتیاوي ورته برابرې نشي دوی به ونه توانیږي چې په راروانو انتخاباتو کې خپلې رایې وکاري. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې په دې وروستیو کې پر یو لبناني رستورانت ځان وژونکي حملې د امرالدین په نامه یو 22 کلن زلمی هم وواژه. د امرالدین مور او پلار د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل زوی یې په دې رستورانت کې شپه ورځ د ګارسون او ساتونکي په توګه کار کوو سو د کور خرڅ او د خپلې کوژدې لګښت پوره کړي. د کابل امنیتي مسؤلان وایي د وزیر اکبر خان په سیمه کې په وروستۍ حمله کې 1 تن وژل شوي. په دې حمله کې د وژل شوي امرالدین پر ژوند او هیلو خان محمد سند یو رپورټ چمتو کړی.
په دې انتحاري حمله کې د امرالدین په نامه 22 کلن ځوان هم ووژل شو چې د خپلې کورنۍ یوازینی خرڅ برابرونکی و. د چهارشنبې په ورځ مو هڅه وکړه چې د دې وژل شوي ځوان د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو. له نیکه مرغه وتوانېدو چې د ده له مور پلار او ځینو خپلوانو سره وغږیږو. د امرالدین کورنۍ د کابل ښار د تایمني په سیمه کې د لوړو ودانیو تر شا په یوه نیمځاله کرای کور کې اوسیږي. د کورنیو غړو ویل هغه یو غیرتي زلمی و، ځان یې مجبور کړی و چې شپه ورځ کار وکړي او خپل پلار مور وړې خویندې او وروڼه د نورو له احتیاجه وژغوري. ده د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې د لبنانیانو په رستوران کې د ورځې د ګارسون او د شپې لخوا د ساتونکې دنده لرله. د امرالدین مور روشن نومیده او په داسې حال کې چې په سلګوی ژړل آزادي راډیو ته وویل چې د زلمي زوی وژل کېدو یې د ټولې کورنۍ روحیه هم ووژله.
د پلار ملایې پرې ماته شوه، زه هم ورپسې رانده شوم او د ده راتلونکی هم برباده شوه. خدای دې هغه دنیا ښه کړي. په همدې اونۍ کې مې زړه و چې کومه انجلۍ ورته ووینم او کوژدنې ورته وکړم. په دې ورځ مې ورسره مشوره کوله. هغه وویل ناوخته دی، کار ته ځم. 22 کلن زلمی و.
د کابل ښار په وزیر اکبر خان سیمه کې د لبنانیانو پر رستوران د تېرې جمعې پر ماښام په انتحاري او وسلواله حمله کې د امرالدین په ګډون 1 کسان ووژل شول چې 14 بهرنیان وو. د امرالدین پلار صلاح الدین وویل چې زوی تر نهم ټولګي پورې زده کړې کړې وې. د زده کړو له دوام سره مینه لرله خو بې وسۍ د ارمانونو لاره بنده او کار ته یې ملا وتړله. د شپه ورځ په ځان یوه کړې وه چې کورنۍ هوسا او وړې خویندې ورونه یې د ده په شان له زده کړو بې برخې نه شي. صلاح الدین وویل اصلا د پروان ولایت د شیخ علي د ولسوالۍ اوسېدونکي دي خو ډېره موده یې په کابل ښار کې تېره کړې ده. ده وویل سره له دې چې په خپله د درنو کارونو د کولو توان نه لري خو بیا هم له یوې مودې راهیسې د کار په لټه کې دی. د امرالدین پلار صلاح الدین وویل زوی له شوقه نه بلکې له مجبورته یې ډېر کار ته غاړه ایښې وه.
یو کس له مجبورۍ څخه خپل سر قربانوي چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. که مجبور نه وي له کوره هم نه وځي. موږ مجبور وو چې خپل زوی مو هلته ولېږه.
د امرالدین د ترور زوی چې حیات الله نومیږي او له خپلې ترور سره د غم پټه غر ناست و د امرالدین د کړو وړو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما تقریبا 4 تا رستوران کار کردم. امورم وظیفه ما برده بودم.
ما کابو 4 کاله په دې رستوران کې کار کړی. دی هلته ما دندې ته وړی و. ښه تکړه او غیرتي هلک و. ملګرو یې ښه رویه کوله. د ورځې ګارسون او د شپې به یې د ګارډ دنده ترسره کوله. په انګلیسي، اردو او لږ لږ پښتو هم پوهېده.
دا لومړی ځل نه دی چې په داسې پیښو کې ملکي خلک وژل کېږي بلکې له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په دې هیواد کې دا لړۍ روانه ده او د امرالدین په څیر د ډېرو ځوانانو هیلې او ارزوګانې له خاورو سره خاورې کړي. سربیره د مخالفینو په انتحاري حملو چې ګڼ شمیر بېګناه خلک هم پکې وژل کېږي په ځینو عملیاتو کې هم د ملکي خلکو ژوند خوندي نه دی. د سعودي عربستان لوی مفتي او ګڼ شمیر دیني علما انتحاري حملې د اسلام له اصولو خلاف ګڼي. د امرودین پلار وای هیڅ کله د خپل زوی وژون کې نه بخي او له حکومت غواړي چې د دې حمله عاملین دی ونیسي او سخت سزا دی ورکړي.
زه وایم که زه د کرزی پر ځای وم داسې خائن مې په دار زړاوه.
دمی ده نفر اونم زد خواهینه بگیره دمی سر چوک استاد کنه ده دار بکشه، اگر دویم نفری کار کرد خود از مره ده دار بکشه.
که هم د افغانستان په ځینو برخو کې نامنې زیاتې شوې، خو د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ مشرانو او خلکو د قومي دود جرګو او غونډو له لارې نرخ خیچی چې په دې ولسوالۍ کې به د وسلوالو جګړو او شخړو ته اجازه نه ورکوي، په سوله او امن کې به ژوند کوي. د مسلې تفصیل به د سولې او جګړې انسټیټیوټ د خپرونې په یو مضمون کې د راغلي چې د سولې وبخې د مسلې تفصیل به د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رپورټ په بنسټ له جناقال کوزینه واورو.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وای د قومي دود یا پښتونولۍ د اصول لمخې پریکړه کړې چې په دې ولسوالۍ کې به د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې نه کیږي. ځاځي میدان ولسوالۍ له پاکستان سره ګډه پوله او شاوخوا 2 لک نفوذ لري. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له کومې ستونزې او شخړو پرته پاکستان ته تګ راتګ کوي او خپل عادي ژوند پر مخ وړي. د ځاځي میدان ولسوالۍ خلکو نرخ یا اصول خيچي هیڅوک به د وسلوالو ډلو او جنایتکارو ملاتړ او مرسته نه کوي او د دې کار لپاره قومي جرګو ستره جریمه یې خیده. د نرخ له مخې کچیر څوک له وسلوالو یا جنایتکارو سره مرسته وکړي کور به سیزل کیږي، مالونه به ضبط او 1 لک افغانۍ به جریمه کیږي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ د ځاځي میدان ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک اید اکبر خبرې راخستې چې وایي په تیرو 15 کلونو کې د جرګو اصولو ته درناوی د دې ولسوالۍ امنیت ساتلی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان په نورو برخو کې جګړې روانې وي. ملک اید اکبر وایي موږ دلته د قومونو ترمنځ تل تړونونه او موافقې کړي. کله چې د کرزي حکومت جوړ شو موږ پریکړه وکړه چې خپله ولسوالۍ به د بهرانیانو او وسلوالو طالبانو له جګړو څخه امن ساتو. موږ نه غواړو چې د ځاځي میدان ولسوالۍ د بېلابېلو ډلو د جګړو ډګر شي. په دې توګه موږ د افغان امنیتي ځواکونو په همکارۍ د خپلې ولسوالۍ امنیت ټینګ کړی دی. بل قومي مشر نافیاخیل هم تاییدوي چې د ځاځي میدان خلکو د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د هغو وسلوالو د فعالیتونو مخه نیولې چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته داخلیږي. د نافیاخیل په وینا دوی د طالبانو له خوا تل له ګواښونو سره مخامخ دي او که د وسلوالو واره برابره شي زموږ ځوانان راوژني. دی زیاتوي موږ د ځاځي میدان ولسوالۍ په دفاع کې زیات شمېر ځوانان هم له لاسه ورکړي، یو شمېر یې د وسلوالو له خوا ژوندي نیول شوي او درک نه دی معلوم. د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه شکایت کوي او وایي له دې ټولو هڅو او قربانیو سره سره د بیا رغونې په برخه کې د مرکزي حکومت پام دې ولسوالۍ ته کم دی. دوی د زراعت، معارف او روغتیا په برخو کې زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د چیلنج کپ سیالیو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. د دې چمتووالو په اړه له کابله د محمد وای سمی مرستوالی رپورټ اورو.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په هیواد کې د وی اونۍ تمرینونو وروسته د تمرین لپاره د قطر دوهې ښار ته ځي. ټاکل شوی د قطر د فوټبال تمرینی کیمپ د فبروري میاشتې له 10 نه تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی محمد یوسف کارګر وایي هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لوبډلو کې لوبیږي په دغه تمرینی کیمپ کې ګډون کوي او ټاکل شوی د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې د افغانستان په ګټه لوبه وکړي.
چې د اروپا په غوره لیګونو کې لوبي کوي لیوالتیا ښودلې چې دا ځل د هیواد فوټبال ملي لوبډلې لپاره افغانستان ته راځي او فوټبال لوبه کوي. مثلا مصطفی امینی د المان د ورچمین په غوره لیګ کې لوبيږي، میلاد سالم چې د المان په غوره کلب کې دی، شریف محمد د روسیې په یو لوبډلې کې لوبه کوي. دا هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډلې ته راول سوي او د آسیا په چیلنج کپ سیالۍ کې به د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي.
کچیر افغانستان دغه سیالیو اتلولي وګټي د لومړي ځل لپاره به د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته چې په 2015 میلادي کال کې د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي په مستقیم ډول لار ومومي. د آسیا په چیلنج کپ سیالیو کې د افغانستان، مالدیف، فلسطین، ترکمنستان، لاوس، فلیپین او قرغزستان د فوټبال ټیمونه په دوه ډلو کې سره سیالي کوي. افغانستان په داسې حال کې د آسیا چیلنج کپ سیالیو ته لار مومي چې تیر کال دغه سیالیو په مقدماتي پړاو کې د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره په خپل ګروپ کې اتل شه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر روفی وایي که چیرې افغانستان په یادو سیالیو کې ښه وځلیږي، د فیفا د درجه بندۍ په جدول کې به د افغانستان پر موقعیت مثبت اغیز وکړي.
جام آسیا د خیر کلبونه د چیلنج کپ کلبونه ان شاء الله مونږ ګټو او د آسیا جام لتل شو، هغه مونږ لږه لار پیدا کړو مونږ مخاطبین جهانی ته چې هغه کې بهترین سلو ټیم زی جهانی مسابقه ته یعنی ورلد کپ ته زی او دا مونږ لپاره ډیر غټ امید لري.
سره لدی چې افغانستان په تیرو کلونو کې لګان شمیر ستونزو سره مخامخ و، خو په دې وروستیو کې په فوټبال، کرکټ او د ورزش په نورو برخو کې د نړۍ په سطح زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي. د نړیوال فوټبال فدراسیون له خوا د 2013 میلادي کال د ځوان مردانه لوبو جایزه ترلاسه کول، د جنوبي آسیا د سیالیو اتلولي ګټل، پاکستان ته ماته ورکول او په دې برخه کې نورې بریاوې په وروستي یو کال کې د افغانستان د فوټبال د پام وړ بریاوې دي. په همدې حال کې پر افغان دولت داسې انتقادونه هم کېږي چې ورزشکارانو ته هغه امکانات چې لازم دي نه دي برابر کړي، کنه په فوټبال، کرکټ او نورو ورزشي برخو کې به یې نورې بریاوې او لاسته راوړنې هم ترلاسه کولې.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو 2:30 بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته چې رضوان مراد دروري.
په کابل کې د سیاسي شخصیتونو یو شوراوي هڅه روان دي چې د ولسمشري راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیر راکم شي. د سرپل چارواکي وی پولیسو په کوهستانات ولسوالۍ کې یو ولسکلن ځوان نیولې چې غوښتلې ځانوژن کې حمله ترسره کړي. په کونړ ولایت کې په دماین په 14 کې نن سهار دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې د کانفرنس نن دوهمه ورځ د خود جګړې د ښکېل خواو له لورې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د جوړجاړي نښې نه لیدل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بنن د هغې نړیوال اقتصادي غونډې د ګډونوالو پاملرنه ځان ته جذب کړي چې د سویس په داوس کې جوړیږي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي نامعلومو وسلوالو چې مخونه پټ وو او پر موټر سایکلونو سپاره وو قاهرې سره نږدې په بنسویف ولایت کې 15 پولیس په ډزو وشل. د روسیې صدراعظم دیمیتری مدویدیف وایي په ساحلي خارسوچي کې د المپیک د ژمنیو لوبو د امنیت په اندېښنې شته، خو دا ستونزه په هغه اندازه ده چې په نورو هیوادونو کې هم د المپیک لوبې ورسره مخ دي. او د اوکراین د حکومت یو سیاسي مشر وروسته تر هغې چې پرون د جوړجاړي په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې ده.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په 2014 کال کې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو مرستې کمی شوې او تر اوسه نه ده معلومه چې جمهور رئیس اوباما اداره به په روان کال کې افغانستان ته ټول څومره پیسې ورکړي. ځینې افغان کارپوهان او چارواکي د امریکا د کانګرس دې اقدام په هکله څه نظر لري؟ د جاناقا الکوزي په رپورټ کې اورو.
د امریکا د کانګرس وکیلانو د 2014 مالي کال لپاره له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه او جمهور رئیس اوباما دغه لایحه د جمعې په ورځ لاسلیک کړه. په نوې لایحه کې په ملکي یا پراختیایي برخه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو مرستې په سلو کې 50 کمی شوي، خو دا هم نه ده معلومه چې متحده ایالات به له افغانستان سره ټول ټال څومره مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID یو چارواکي ویلي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان لپاره په روان مالي کال کې د مرستو اندازه معلومه شي او له تصویب شوې لایحې څخه به د لارښود په توګه کار واخیستل شي. په لایحه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره او د بهرنیو چارو وزارت کولای شي د افغانستان لپاره د 2013 کال څخه پاتې شوې پیسې د روان مالي کال له مرستو یعنی 1.2 میلیارد ډالرو سره یوځای کړي، خو د لګښت په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د پروګرامونو مشر انډریو ویلډر چې کلونه په سیمه کې کار کړی وای، هر چا افغانستان ته د امریکا د مرستو د کمیدو توقع درلوده، خو په سولو کې د 50 کمښت تصور نه کاوه. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی حمیدالله فاروقي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمښت د اندېښنې وړ مسله وبلله.
ما فکر میکنم که نگرانی بسیار جدی هست برای اینکه یک زنگ خطر است.
فکر کوم در ډیره د اندېښنې وړ مسله ده او د خطر یو زنگ ده. دا حالت په خواشینۍ سره چې په نړیوالو مناسباتو کې د افغان حکومت د نزولي حرکت ښکارندوی ده. ښاغلي فاروقي له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمښت بل علت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون نه لاسلیک کېدل په ګوته کړل او وایي د مرستو کمښت به په عامو افغانانو ناوړه اغېز وکړي.
سیاست هایی که در رابطه به عدم امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی گویا
هغه سیاستونه چې د امنیتی تړون د نه لاسلیک کولو په اړه پر مخ وړل کیږي او په خاص ډول په تیرو څو میاشتو کې په دې اړه د افغانستان د مشرتابه بې ځایه لجاجت د دې سبب شوی چې په متحده ایالاتو کې عامه افکار د افغانستان او د افغانستان د ګټو پر ضد شي. زما په فکر افغانستان ته د متحده ایالاتو د مرستو کمیدل د خطر زنګ دی او دا ځکه چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې په بودجه کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر کمښت راغلی دی. دغه ادارې په افغانستان کې په مهمو پراختیایي پروژو کې مرسته کولی او د افغاني ټولنې د ټیټې سطحې خلک د روغتیا، معارف، مواصلاتو او مخابراتو په برخو کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. په دغه کمښت سره به دا ډول پروژې عملي نشي او ستره برخه خلک به د افغانستان د حکومت او دولت د غلطو پالیسیو یا کړنو تاوان ورکړي.
بلاخره یک جمع بزرگ از مردم یعنی قیمت بزرگ همین سیاست های نادرست حکومت و دولت افغانستان به پردازه.
د افغانستان د کلود بیا رغونه او پراختیا وزیر خاغله وایس برمک وای د امریکا متحده ایالات د دې وزارت د ملي پیوستون د پروګرام تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی او تر اوسه داسې کومې نښې نښانې نشته چې د امریکا حکومت دې له دغه ملي او حیاتي پروګرام سره خپلې مرستې کمې کړي. د کلود پراختیا او بیا رغونه وزیر وای د امریکا متحده ایالات په کال کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر د ملي پیوستون د پروګرام سره مرسته کوي.
سالانه تقریبا در حدود 200 میلیون ډالر از ایالات متحده امریکا سره
د امریکا حکومت په تیرو دریو کلونو کې هر کال د ملي پیوستون سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې او موږ د افغانستان په کلو او باندو کې د بدلون او پرمختګ راوستلو په مقصد دا پیسې لګو. کچېری د امریکا د مرستو کمښت د ملي پیوستون په پروګرام هم عملی شي نو واضح خبره ده چې زیات ستونزې به رامنځته کړي. د ملي پیوستون پروګرام د افغان حکومت تر ټولو مهم او بریالی پروګرام دی تر کومه ځایه چې زه پوهیږم، او تیر کال مې امریکا ته د سفر په جریان کې د امریکا د کانګرس لوغړو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له چارواکو سره خبرې وکړې. هغوی ماته ډاډ راکړ چې موږ که په هرې برخه کې په خپلو مرستو غور وکړو او یا کوم بدلون پکې راوړو د ملي پیوستون له پروګرام سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړو. ښاغلی برمک زیاته کړه هیله مند چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی د بودیجې کمښت به د ملي پیوستون پر پروګرام اغیزونه کړي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر دغه راز وویل، په افغانستان کې پراختیا، ثبات او سوکالي یوه اوږده عملیه ده او متحده ایالات باید چې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویس کې د سوریې د سولې لپاره د نړیوال کانفرنس د دوهمې ورځې خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې د کورنۍ جنگ د اړخونو ترمنځ د روغې کومې نښې نښانې تر اوسه نه لیدل کیږي. په دې اړه د وروستیو پرمختګونو تفصیل د سلطان محمد سرور څخه اورو.
د کانفرنس په پیل کې پرون دواړو اړخونو توندې خبرې وکړې. د سوریې د رژیم استازو د انتقالي حکومت د جوړولو لپاره له واکا د بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه رد کړه. ټاکل شوی چې دوی به سبا د جمعې په ورځ په جنیوا کې مخامخ خبرو ته سره کینی، خو هغه شدید اختلاف چې د چهارشنبې په ورځ د دوی ترمنځ څرګند شو د دغو خبرو اترو د امکان په اړه شکونه رامنځته کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دغه کانفرنس یوه پروسه وګڼله او وویل چې دا له مخکې معلومه و چې دغه خبرې به سختې وي، خو د عربي ټولنې استازي لخدر ابراهیمي هیله څرګنده کړه چې دواړه اړخونه به د یو لړ مسایلو لکه د بشري مرستو رسول، د بندیانو تبادله او د اوربند په هکله سره خبرې وکړي.
What we will try to do is
مونږ د دغه خونړی جنگ د ختمولو لپاره خبرې کوو، نو ځکه زه فکر کوم چې مونږ د 2012 کال د جون د میاشتې په اعلامیه کې یو ډول پلان لرو او مونږ به وګورو چې څنګه کولای شو له دغه پلانه مؤثره استفاده وکړو. مونږ ما نه کوو چې دغه خبرې به اسانه وي، خو مونږ به سخت زیار وکړو. کوم پلان چې لخدر ابراهیمی په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، په سوریه کې د یو انتقالي حکومت جوړولو لپاره له واکا د بشار الاسد لری کېدل غواړي.
Ending this war and making peace will be hard. We have taken a first small step.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د دغه جنگ ختمول او سوله راوستل به ډیر سخت وي. موږ د سویس په مونترو ښار کې لومړنی کوچنی ګام پورته کړ. موږ به د جمعې په ورځ کله چې د سوریې اړخونه خبرو ته سره کینی یو بل ګام هم پورته کړو. د موږ مخکې پرته لاره ډیره سخته ده، خو خپل منزل ته به ورسیږو او باید ورسیږو.
دوستانو، د سوریې په اړه د جنوا دویم کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په اړه مو اوریدل. د یوکراین اپوزیسیون مشرانو د خپل هیواد له خلکو غوښتي چې عمومي اعتراضونو ته اثر لنن ماسپخینه بیرته دوام ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ احمد شیبر دروري.
د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو نن وروسته تر دې د عمومي اعتصاب غوښتنه وکړه چې پرون له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره د اوکراین پر بحران خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د اپوزیسیون مشرانو ویتالی کلچکو، ارسینی یاتسینیوک او اوله تیانیه بوک غوښتنه لري چې ولسمشر یانوکوویچ د نن تر پای مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وار له مخه ترسره کېدو اعلان وکړي. دا غوښتنه په دې پسې وشوه چې پرون د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه درې تنه ووژل شول. تېره شپه په کیف کې د ازادي په میدان کې په زرګونو کسانو ته کلچکو وویل چې عمومي اعتصاب به د پنجشنبې له ماسپښینه پیل شي.
обращаюсь к президенту, знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию.
زه ولسمشر مخاطبوم او پوهیږم چې دغه شیبه هغه د خبري اوري. شغله ولسمشر لا هم یو فرصت شته چې دغه ستونزه هوار شي. ورلمخه انتخابات به د وینو د تویدو دغه وضعیت بدل کړي. موږ په خپل ټول وس وکړو چې دغه هدف ته ورسیږو. خلکو ته غوږ سي، هغوی له پامه مه غورځوئ، مسأله هواره کړئ. که تاسو له خلکو نه اوري، دوی به هر څه چې کولی شي وکړي، نو دوی ته غوږ
ونیسئ.
کلچکو زیاته کړه چې که چیرته یانوکوویچ د مظاهره کوونکو غوښتنې ونه منلې، موږ به نور هم سره یو لاس شو، شمیر به مو ډیر شي او تهاجمي دریځ به خپل کړو. د اپوزیسیون بل مشر یاتسینیوک خبریالانو ته تېره شپه وویل چې ولسمشر یانوکوویچ ته مو څلورویشت ساعته وخت ورکړی دی څو په سوله دغه بحران هوار کړي.
دوستانو، د سیمې او نړۍ له مسلو بیرته افغانستان ته ورستنېږو. فریډم هاوس موسی په خپل تازه رپورټ کې افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راوسته چې د دې موسی په وینا آزاد نه دي. په دې رپورټ کې افغانستان ته شپږمه شمېره ورکړل شوې. د فریډم هاوس په رپورټ کې دولتي او غیر دولتي عوامل د یاغیانو او نورو وسلوالو د فعالیتونو په ګډون پر سیاسي او مدني ازادیو اغېز شیندلې. د رپورټ له مخې د دې لپاره چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې لږ شوي نو امنیتي وضعیت خراب شوی او د دې لپاره د نړۍ په غیر آزادو هیوادونو کې حساب شوی. په دې اړه احمد شیبر یو بحث
د سیاسي حقوقو او مدني ازادیو مسله د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانکزی او د مدني ټولنې له فعال عزیز رفیع سره چیړو. استاد ستانکزی، دغه د سیاسي حقوقو ازادي یعنی څه؟
سیاسي حقوق هغه اصول او حقوقو ته ویل کیږي چې فرد ته د فرد عنوان د ده د فردي فطري انفسي ازادي حقوقو د برخې په عنوان اجازه ورکوي یا دا حق ورکوي چې د دولت په سیاسي قدرت کې شریک شي په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول د خپلو استازو له طریقه.
استاد سنګزی، په څه ډول چې تاسو سیاسي حقوق تعریف کړل، آیا د افغانستان حکومت دغه ازادي خلکو ته نه دی ورکړي؟
چیرې د افغانستان حقوقي جوړښت یا د افغانستان حقوقي سیستم ته پاملرنه وشي، لیدل کېږي چې د دغه ازادیګانو تضمین د افغانستان په قوانینو کې په ډېر واضح ډول صورت نیولی. هغه بنسټونه چې دغه حقوق تضمینوي هغه د دولت په درېګونو قواوو کې وجود لري. په دې توګه زه ویلی شم چې یو نظر دا ده چې موږ دا په هغه لبرالو نظریاتو باندې چې په غرب کې حاکم دي دغه نظر څېړو، یو د خپلو قوانینو په چوکاټ کې څېړو. د مال نظر دغه حقوق په افغانستان کې تضمین شوي دي او د موږ د ټولنې د شرایطو سره سم تر ډېره حده پورې هم
دا وی. نو بیا دا فریډم هاوس سیو معتبر مؤسسه څنګه دغه انتقاد کوي او افغانستان هغه هیوادونو په کتار کې راوړي چې ازادي پکې سلب شوې دي؟ د دوی په وینا
عمده اساسي خبردار چې کله کله دغه څه گزارشات چې هغه د لیبرال فلسفي یا د فرد ازادۍ د فلسفي پر مبنا رامنځته کیږي، هغه توقعات ځینې څېړونکي مثلا د سیاسي حقوقو یا مدني ازادیګانو په ارتباط په غربي نړۍ کې تفصیلوي، هڅه کوي چې دا په افغانستان کې هم تفصیل کړي یا د افغانستان غوندې مشابه هیوادونو کې چې دا ډېر واقعیت نه لري. مثلا د افغانستان په یو مختلط حقوقي نظام کې ژوند کوي چې یوه برخه یې مطلقاً اسلام تشکیلوي، د اسلام حقوق تشکیلوي، بله برخه یې د افغانستان تعاملي حقوق چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هم په رسمیت پېژني، او درېیمه برخه یې مدرن حقوق، معاصر حقوق چې د نړیوالو بینالمللي اسنادو په چارچوب کې یا په چوکاټ کې رامنځته شوي دي. د مال نظره مطلقاً نه باید افغانستان له نورو غربي هېواد سره چې هلته ازادیګانې څنګه کېږي او په څه رقم مخته ځي له هغه سره باید
ستانکزی صاحب ببخشي. فریډم هاوس په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې هم څېړنې کړې دي، د هغوی وضعیت یې تر افغانستان بهتره ګڼلی.
دا نو بیا نور مسایل دي. مثلا زموږ اقتصادي وضعیت باید په نظر کې ونیول شي، مثلا زموږ امنیتی وضعیت باید په نظر کې ونیول شي. دا په داسې حال کې دی زه فکر کوم زموږ وضعیت زموږ د ګاونډیو هیوادونه چې هغه هم اسلامي هیوادونه دي په مراتبو ښه دي.
البته د فریډم هاوس له نظره د پاکستان وضعیت تر افغانستان بهتر ګڼل شوی.
په هر صورت زه فکر کوم چې زموږ وضعیت د پاکستان نه ښه وي، هغه په دې معنا چې پاکستان 1952 کال نه وروسته یو اساسي قانون په درلودلو سره د لیبرال فلسفه تعقیب کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان تیرو 15 کلو کې داسې نظامونه راغلي چې هغه د لیبرالیزم ضد نظامونه وو. د لیبرال خوا نه زه دا هم نشم ردولی چې کله کله په داسې ګزارشاتو کې سیاسي اهداف او موخې هم وجود ولري.
مننه استاد. که مدني ازادیو ته راشو، د مدني ازادیو د برخې فعال عزیز رفي د ازادي راډیو اوریدونکو ته کلش معلومات وړاندې کړي چې دغه مدني ازادي په افغانستان کې څه مفهوم لري.
مدني ازادي او مدني حقوق په افغانستان کې یا په دنیا کې د تقریبا درې بخشونه لري. یو د سیاسي حقوقو، یو د اقتصادي مسایل د په برخه کې غرضي، او یو هم په فرهنګي مسایلو کې. په دې درې واره کې ځینې د تشکیل شوي قانوني مسایل ده په مجموع کې مدني حقوق یا مدني ازادیګانې پکې بلل کېږي. په افغانستان کې د مدني وضعیت او د مدني حقوق په اوله پلا مونارکي نظام کې مدني قانون کې جوړه شوې ده. بیا وروسته پس له تقریبا 2002 کې په افغانستان کې ځینې نور قوانین د پارلمان لخوا پاس شوي ده، او ځینې هم توشیح شوي ده د جمهور رئیس لخوا چې په هغه کې د مطبوعاتو ازادي او د مسایل د حق د استفادې د تحصیل ده، او حق د کار ده، حق د تحصیل ده، حق د تعیین د سرنوشت ده، حق د مشارکت ده، حق د اجتماع ده، حق د محرکت او موبیلیتي ده. په دې مسایلو کې دا ټول بیا سره یو ځای کېږي او مدني حقوق د انسان جوړوي.
عزیز رفي، ستاسو په نظر د فریډم هاوس مؤسسې راپور د افغانستان د مدني ازادیو په برخه کې تر څه بریده موثق دی او تر څه بریده دقیق دی؟
کچیرې دغه راپور یعنی په عمومي توګه د امنیتي له وجې نه ولیدل شي، ځینې جدي مسایل پکې شته. له دې نه چې د انسان د حرکت وضعیت، د انسان د حق د تعیین سرنوشت، او د هر خارمن د کار د حق، د تحصیل حق، د اجتماعاتو حق، د امنیتی و جنت دیر در خطر لانده ده په افغانستان کې. و ځینې کسان دي چې خپل د رای او حق استفاده نشي کولای. ځینې مناطق په افغانستان کې وو هم مخکنه د انتخابات کې هم داسې یو مسله ثابته شوه، او په اوسني انتخاباتو کې هم دا دیر یو کرکچن مسله شوی. دلته دینه چې دا څنګه کېږي چې د مشارکت حق په تضمین شي، یعنی اساسي حق د مدني چې په کې مشارکت ما حق ده، هغه باید تر رقم تفصیل شي.
رفی صاحب محترم، او بخشی یو خدا دسې علتونه چې دي، بل خبره ده دسې عملا مسله څنګه ده. فریډم هاوس هم دې ته اشاره کوي چې افغانستان کې وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت خراب دی.
د دوی اشاره کوي په چیرې د امنیتي مسایلو کې، په دې کې بالکل زه داسې فکر کوم چې ځینې یعنی رښتیا مسایل پکې شته، یعنی ځینې مسایل چې هغه د ملاحظه لاندې راځي. او کچیرې د دوی د یو مقایسي نظری، یعنی افغانستان کې مقایسه نظر وشي چې لس کاله مخکې په افغانستان کې څه حالت و او اوس څه حالت ده، دا زما په نظر بیا په دغه حساب بیا دا مسله منصفانه نه ده.
د فریډم هاوس په څیر د معتبرې مؤسسې دغه راپور د غرب له لیدلوري د افغانستان پر وضعیت او حالت څه اغېز لرلی شي؟ محترم ستانکزی صاحب، تاسو څه وایست؟
ګورئ، که د غرب په ارتباط نظر واچوو، دوه ډلې ویشل کېږي. یو هغه کسان دي چې د افغانستان د ټولنې په واقعیتونو او عینیاتو باندې په دقیق ډول وارد دي، پوهېږي چې دلته دا د لیبرال د فلسفې نه نږدې ده. دغه ارزیابي به ډېره دقیقه نه وي چې ټول هغه لیبرال ازادیګارې چې په یو لیبرال ټولنه کې وجود لري په افغانستان کې هم وجود ولري. په دې توګه هغوی به له دغه راپور سره ډېر موافق نه وي. بله ډله هغه ډله ده چې هغوی په کلونو د افغانستان لپاره مالي ورکړي او دوی ته مصرف کړي دي، او غوښتي دي چې دغه فلسفه دلته راولي، هغه د عقل هغه ازادیګانې په غربي مدل باندې را ارائه کړي. هغوی به طبیعي ده چې ناراضه وي، او په دې ارتباط به خوشیږي چې دولس کاله دې کار نتیجه نه ده ورکړي. هغه شی چې موږ ته په کار ده، موږ هم باید دا راپور ته په دقت وګورو. موږ افغانان، د افغانستان دولت، د افغانستان مدني ټولنه، د افغانستان سیاسیون باید ور توجه ولري چې له داسې راپورونو نه موږ هغه خلاوې چې واقعا که دې راپور کې په واقعیت باندې ولاړ وي، هغه خلاوې باید ډکې کړو او د هغه د ډکولو لپاره اقدام وکړو. زبل خوانه دې ټیکټ هم باید پام ولرو چې
دغسې یو حالت په تېره بیا چې موږ انتخابات مخې ته لرو چې د سیاسي حقوقو یوه لویه برخه جوړوي، د دې زمینه مساعدوي چې بین المللي ناظرین او مشاهدین د موږ د انتخاباتو د دقیق ډول نظارت کوي او د موږ مسؤلین هم باید دوی ته دا زمینه مساعده کړي.
محترم سنګزی او ښاغلی عزیز رفیع، له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو په دې بحث کې مو له موږ سره برخه واخیسته.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګاوریدونکو سلام، لوار سره مو څه حال دی؟ د کابل ښار د غرونو اوسیدونکو خو آر او راز یخ ملکونه او لغچکونه وهي، ښه ساتي تیر دی، پرته له یو نیم نه چې وخوایږي او کوم ځای مات شي نور ټول خوشاله دي. په میلیاردونو ډالرونه راغلل او لاړل، خو د کابل د غرونو د هستوګنو سیمه هماغه کوڅې دي او هماغه د ژمي خوایدل او لغچکونه. د خبرونې په پیل کې مو د یو رشوت خور کور ته بیایو چې خبر شي د نویو مقررې وروسته څومره جیبونه ږدي.
خزی خبر اسوی
پوچی شی
مقرر سوما؟
مقرر سوی
هو اما غلط مقرر سوم چې ما وای ارمان کو.
شکر دای خدایا، وزر گلا وزر بیبی چه شوی زر آشی
ما شما اندیده چه لپار را وقتل
خوشحاله کیگی
موری چه وای
زیره می در بندی چه پلار ده مقرر شو
ده چون رخا
پلار چیر ده مقرر شوی
اما غلطه
وایم بیای په چا خوری پلاره دا خو ډیر ښه کار وشو.
ګوره خځې، ته به داسې وکړې چې دغه کورتۍ ته به مې درې څلور نور پټ جیبونه هم کیږدې، خو ګوره چې معلوم نه سي.
دغه دې اوس خو پنځه جیبونه لري، نور څه کوې؟
رښتیا وایې پلاره، ایله هم دغه ډک کې.
لیونۍ کېږم، په دې کې خو مې ایله تذکره د پوزې دسمال عینکې د نسوار کوتۍ قلمونه او ږمنځ او هنداره ځای سي، تسبیح هم ورسره. د پیسو لپاره مجبوره یم چې نور جیبونه جوړ کړم.
څه لعلامې ده؟
لالا به دې وروسته لالا سي، تر اوسه خو له هغه لالا نه وم کوم چې ما ګاڼه.
سترګې مه ورته نیسه، له نظره بې کې.
اوزه مورې، د موږ سترګې نظر نه لري.
ګوره و سړیه، په دغه یوه ډاسونه کې دي زه ځان ته یو لوی جیب ږدم، هر مازدیګر چې راتلې دا به ما ته راته شوې.
ځه کېږده
مورې، په هغه بل لستونه کې ماته کېږده.
ګوره مورې، چې زه دېر نه شم، ماته یې د څټ له خوا په شا کې کېده.
ښه کې بېږدم. سړیه، ته چېرته ږدې؟
زه به خپله یو ځای کېږدم، لومړی خو تاسې ځانونه ته کېږدئ.
مورې، لکه چې پلان مې ځان ته تیار چېرته پټې ښې دی.
چېرته به یې پټ کېږدي؟ هر مازدیګر چې راځي زه به یې تلاشي کوم، څه لاسونه خو مې مات نه دي.
هو رښتیا، لومړی به یې په کوم جب کې اچوي؟
ګوره د رشوت کار ده، سړی وارخطا وي چې هر جیب ته مې لاس ور برابر څه پکې اچوم. بخت و طالع چې د هر چا په جیب کې هر څومره ولوېدې.
او ته به دې لاس په خپل جیب بلد کې او ټولې به په هغه کې اچوې، موږ خو یې بیا نه منو درسره.
درته وایم چې د رشوت کار ده، سړی وارخطا وي په هر جیب کې چې ولوېدې ولوېدې.
ځه لالا، اوس څوک نه وارخطا کېږي، ټول خلک یې اخلي، څوک خو دې پې نیسي نه چې وارخطا کېږي.
رښتیا وایي لالا، ښه په کرارې په نوبت پکې اچوه چې د ټولو یو برابر وي.
ځه زه یم بیا په چل پوهېږم، تاسې غم مه کوئ.
څنګه پوهېږې؟
داسې پوهېږم چې مازدیګر راغلې ټول جوبونه به دې راباسې او د موږ په مخ کې به یې سره یو ځای کوي، بیا به د سړي په سر یوه اندازه ویشي.
څو خیاره مور بودم.
قدرمنو اوریدونکو په تیر 2013 کال کې د رسمي او غیر رسمي اتحادیو، سازمانونو او بنسټونو د پرمختګونو د معرفي په دوام کې دا ځل د ښځو د حقونو د دفاع د بنسټونو او د وړو قاچاقبرانو د اتحادیو استازي مو له خپلو پرمختګونو خبروي. په پیل کې د ښځو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازي سره لامبا. زه خاټول سره لمبا د تور سره د حقونو د دفاع د بنسټونو استازي. لومړی تاسې او بیا د هیواد ټولو تور سرو سپین سرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او ایله لارم چې راتلونکی کال د تور سرو لپاره طلایي کال ثابت شي. یعنی ګمان کېږي چې په 2014 کال کې به طلا ډېر ارزانه شي او د هیواد ټولې ښځې به وتوانېږي چې د خپلې خوښې په اندازه طلا واخلي. د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونو هم تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل او هغه په دې ډول و چې پخوا به موږ د تور سرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول او تر څو به چې په جزا نه و رسېدلې نه به مو پرېښودل. خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوی عصري او پرمختللې استراتیژۍ په رڼا کې د ښځو د حقونو نقص کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو زپونکو او پریکنده قطنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو. اوس مو د وړو قاچاقبرانو د اتحادیې استازی غریب نواز صاحب په تیر کال کې له خپلو پرمختګونو څخه خبروي.
زه غریب نواز د سمال یا وړو قاچاقبرانو د اتحادیو استازی. لومړی تاسې او ټولو عملیانو ته خپل سلامونه او ښې هیلې وړاندې کوم. په 2013 کال کې د وړو قاچاقبرانو اتحادیو هم پرمختګونه لرل او د پرمختګ له ساده دورې د تکامل دورې ته گذار درلود او هغه په دې ډول چې پخوا مونږ پودر په پټ ډول پلورل، خو اوس په دې توانېدلو چې لزینو مسول مراجعو سره د نقدي تفاهم په نتیجه کې د خار په ټولو پودریانو باندې براله څلیری ساده پودر پلورو. همدارنګ مونږ نیت لرو چې په 2014 کال کې د خپل موادو یعنی پودرو د نویات تاثیر، نشې، بایو او مشخصو ادرسونو مشتمل اعلانونه ولرو. موږ به دغه اعلانونه د تلویزیونونو، رادیوګانو او غټو لوحو په شکل خپلو پوډري هیوادوالو ته چې ټول عمر یې د یوې پوړې پوډرو په ارمان لالهانده تیر کړی دی وړاندې کړو.
پودریان زیاتره د جمعات له مخې سره بوټونه اخلي، لکه داسې.
لکومه دې کړی دی؟
لکومه مې کړی دی، خپل مې دی نو.
خپل دې چې و نو دومره لوی لوی دې اخیستل؟
تیاره وه ماما، زه ما ویل زه په پښو کې به مې جوړ وینو.
ښه، دا دې په کوم ځای کې واخیستل؟
هغه لوی مسجد دې لیدلی؟
هو لیدلی مې دی،
همالته مې واخیستل.
ښه، له هغه لوی جومات سره دې واخیستل؟ پرون ماښام دې واخیستل؟
هو. آفرین.
هلته خو کوم دکان نشته؟
دکان خو نشته، یو سړی راوړی و.
سړی راوړی نه و، ایستلی و چې لمونځ وکړي او تا ته نر زوی تر خرق ته کړل او لاړې. ها
خو که دې نه وي نو هسې واخله، دا دومره په غوسه کېږي ولې؟ ما دې ټوله نشه را بنګړه بڼه.
چې اوس
تاسو څنګه ورته ووایم؟ کله پاسه یې را پیل کړم خامخا مې وژني، له کښته به یې ورته ور حساب کړم.
سادله، څنګه ژاړې؟ چا وهلی که څنګه؟
نه، چا نه یې وهلی.
نو بیا څه در باندې شوي دي؟
که درته ووایم نه مې وهي.
نه، نه دي وهم. بیا دې د چا کور وران کړی دی؟
د تا کور مې وران کړی دی.
څه شی د ما کور دې وران کړی دی؟
هغه زی خوڅه شو، تلې ته ورګډ شو، ټنډ شو، بیا مو سوری کړه.
ځا خیر دی، ما وایي چې غوا نه وي ټنډه شوې.
توره غوا مو حلاله کړه.
توره غوا مو هم ټنډه شوې وه؟
هغې هم شوتله خوړلې وه.
ځا شکر دی چې هغه زراعتي دې نه ده ټنډه کړې.
زراعتي؟
او زراعتي
هغه خو مرداره شوه.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، عبدالرحمن سپوږمۍ، حیا هوریاخیل او زه حسین حکمت. که زموږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.